السلام علیکم ساعت 10 بجې شوې یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکې ششزی او ژوند په شیبو کې کوشش کوو چې د سالنګ د لارې د پرانستل کېدو په اړه هم تازه معلومات درکړو، خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه واورئ چې مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان ولسمشر په دغه هیواد کې د وروستیو اورښتونو په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر وځنډو. د نورستان سرپرست ولی وایي چې دغه ولایت مرکز او نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې د واورې ښویېدو له امله تړل شوي دي. او د کورد ملیشو مشر چې په ترکیه کې بندي دی پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د خپلو وسلو د ښودلو په اړه یوه تاریخي پریکړه وکړي. پوره خبرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه هیواد کې د وروستیو اورښتونو په نتیجه کې د اوښتو تلفاتو له کبله ایران ته خپل رسمي سفر وځنډو. ولسمشر پرونه وخت ملت ته په یو ځانګړې وینا کې وویل چې د افغانستان خلک له یو حساس پړاو څخه تیریږي او په داسې حالت کې به خپل خلک یوازې پرې نږدي.
در این زمان حساس من میخواهم در پهلوی مردم خود باشم.
په دې حساس وخت کې زه غواړم د خپلو خلکو تر څنګ وسم. له همدې کبله مې پریکړه وکړه چې ایران ته خپل سفر وځنډوم. د ایران د ولسمشر له بلنې څخه مننه کوم او حتما به هغه هیواد ته سفر وکړم. او اوس نسم کولی خپل کور او هیوادوال یوازې پرېږدم.
به هموطنان خویش را تنها بگذارم.
د وروستۍ اورښتونو له کبله د افغانستان په 19 ولایتونو کې تر 280 ډېر کسان مړه شوي، تر 340 ډېر نور ټپیان دي او په سلګونه کورونه، باغونه او کروندې ویجاړې شوي دي. له همدې کبله په دغه هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی. یو کس په هرات کې د خپلې میرمنې او دوه ماشومانو سرونه پرې کړي او بیا یې په خپل کور کې ځان زندۍ کړی دی. د هرات ولایت د جنایي جرایمو سره د مبارزې رئیس سید ګل آقا هاشمي ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون ماښام د هرات اتمې ناحیې په مربوطاتو کې شوې ده. هاشمي زیاتوي یو ماشوم یو کلن او بلې شاوخوا څلور کلن وو. ویل کېږي دغه کس خیاطي کوله او اصلا د کابل وو، خو له لسو کلونو راهیسې په هرات کې ژوند کوو. د هرات امنیتي مسؤلین وایي تر اوسه د دې پیښې دلیل معلوم نه دی او په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په همدې حال کې د هرات حوزوي روغتون مسؤلین وایي مړی د شمې په ماښام روغتون ته وړل شوی او د هویت تر تثبیت وروسته په سړو خونو کې ساتل کیږي. د نورستان سرپرست ولی وایي چې دغه ولایت مرکز او نور ولسوالیو ته غځېدلې لارې د واورې ښویېدو له امله تړل شوي دي. حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان خلک تګ راتګ نشي کولی او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. نوموړي له اړوندو ادارو څخه وغوښتل سو د نورستان مرکز او نور ولسوالیو ته غځېدلې لارې بیرته پرانیسي. تر دې دمه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې ورېدو، برف کوچونو او سیلابونو له کبله نږدې 300 کسان وژل شوي دي. همدارس د پنچیر په 15 ولسوالۍ کې سوکلی تر واورو لاندې شوي او برف کوچونه لسګونه کورونه او لسګونه انسانانې لاندې کړي دي. او د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 30 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند و 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او 20 پوله او زر پاکستاني کلداري 1516 افغانۍ. د کورد ملیشو مشر عبدالله او جلان چې په ترکیه کې بندي دی پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د خپلو وسلو د ښودلو په اړه یوه تاریخي پریکړه وکړي. په پارلمان کې د کورد پلوه د خلکو دیموکرات ګوند یو وکیل سیری سریا اوندر پرون ناوخته پر ټلویزیون په ژوندۍ خپرونه کې د او جلان خبرتیا ولوستله. په دې وینا کې د کردستان پر کارګر ګوند پی کی کی ټینګار شوی چې په پسرلی کې د بې وسلۍ کولو په غونډه کې ګډون وکړي. اون در دې او جلان لقول ویل چې زه زی پی کی کی ته بلنه ورکوم چې په پسرلی کې د بی وسلی کولو په فوقلاده نسته کې ګډون وکړي. د اوجلان د غوښتنه ښایي د کوردی ملیشو هغه دیرش کلنه مبارزه ختمه کړي چې د ترکیې د واکمنۍ پر خلاف کوله. په دغو جګړو کې سبان د سلویخت زره کسان اوجل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو وایي چې د روسیې مخالف سیاستمدار او د کریملین منتقد بوریس نیمسیف له دې کبله وژل شوی چې ټاکل شوی وه د اوکراین د ختیځ په جګړو کې د ماسکو د مداخلې په اړه ځینې شواهد ښکاره کړي. ولسمشر پوروشینکو پرون وویل چې نیمسیف څو اونۍ وړاندې د ته ویلي وو چې د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د پوځي دخالت په اړه به ځینې شواهد افشا کړي.
بوریس نیمتسوف ویلی وه چې په اوکراین کې د روسیې د پوځي قواوو د مداخلې په اړه به ځینې قانع کوونکي شواهد وړاندې کړي. کوم څوک له دې نه ډارېده؟ بوریس نه ډارېده. جلادان او اعداموونکي ډارېدل او هغه یې ووژه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د نیمسوف قاتلان به پیدا او محاکمه به یې کړي. پوتین د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې مداخله رد کړه. د اوکراین پوځ وایي په تیرو څو ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې یو خبریال وژل شوی او درې سرتیري ټپیان شوي دي. د پوځ ویان اندري لیسینسکو پرون په کیف کې ویل چې یو خبریال پرون د پیسکی خارګوټي کې وژل شوی دی. دا خارګوټي چې د دونیسک په شمال ختیځ او د جګړې په لومړۍ کرښه کې موقعیت لري د اوکراین د حکومت تر واک لاندې دی. په همدې حال کې روس پلاوه بلتون غوښتونکو پرون ویلي وو چې د جګړې لومړی لیکو د درنو وسلو استلهم دعا وملري. په مصر کې وی محکمې د حماس فلسطینی ډله یو تروریستي سازمان اعلان کړ. د مصر ټلویزیون په قاهره کې د محکمې د پریکړې په اړه راپور ورکړی دی. د مصر چارواکي دا کوي چې حماس ډله په دغه هیواد کې له توندلارو اسلام پالو سره مرسته کوي. د حماس ډلې یویان فوزی ابراهیم چې پرونی په قضیه کې خبرې کولې دا یو خطرناک پریکړه وبلله.
دا یوه تکان ورکوونکې او خطرناکه پریکړه ده چې د فلسطین خلک او د عرب ملت او د فلسطین د عزت دفاع لپاره د خلکو مقاومت په نښه کوي. دا پریکړه به هیڅکله حماس د هغوی بریاو او د مشرانو دریځ ته زیان ونه رسوي، خو په مستقیم ډول به د مصر اعتبار زیانمن
کړي.
حماس د مصر د اخوان المسلمین یوه خاخه ده. او ټاکل شوی نن په تاجکستان کې پارلماني انتخابات وشي. دغه هیواد انتخاباتي مسؤلین وایي له اتو سیاسي ډلو څخه د 288 کاندیدانو نومونه راجستر کړي دي. دوی به د پارلمان د ولسي جرګې یا مجلس نمایندګان د درې شپېته څوکۍ لپاره سیالي وکړي. تمه کېږي چې د ولسمشر امام علي رحمانوف د خلکو دیموکراتیک ګوند به ګټونکی وي. د اوسنۍ واکمنۍ ډلې مهم سیال د اسلامي نهضت ګوند دی چې په منځنۍ آسیا کې یوازینی رسمان راجستر شوی ګوند یادیږي. دا ډله او هم سوسیال ډیموکرات ګوند د حکومت منتقدین دي، خو نورې ډلې بیا ځانونه مرستندوی سیالان بولي او په ښکاره د حکومت د پالیسیو ملاتړ کوي. په همدې حال کې د امام علي رحمانوف په واکمنۍ کې هیڅ انتخابات د لویدیځو سارونکو لخوا آزاد او شفاف نه دي ګڼل شوي. رحمانوف له 1994 کال راهیسې د دغه هیواد ولسمشر دی. د خبرونو پای.
تاسو زموږ خلاصي رادیو څخه اوري. ساعت 10 بجې او 9 دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې واوري. د افغانستان ولسمشر د وروستیو طبي پیښو په اړه وایي
نونس ولایتونه ته په دې حوادثو کې تاوان رسیدلی او زموږ اټکلونه ښیي چې زموږ وطنوال اوس هم له خطر سره مخامخ دي.
د پژواک خبري آژانس له یوې سروې سره سم اکثر افغانان سولې ته لیوال دي.
پژواک خبري آژانس شاوخوا د سلو کسانو نه یو نظر پوښتنه کړې وه.
د خوست تنی ولسوالی خلک له حکومت د اوبو غوښتنه کوي.
د نریزی بند او دویم د ترخیلو د سنکایو د ورجل بند کدا مونږ ته منظور شي د تنیو اساسي بنیادی مشکل به ټول حل شي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم دراورو. دغه راز د کرکټ د نړیوال جام د لوبو وروستی حال هم درکو. د نړیوال جام البته د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن سریلانکا انګلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا انګلند په 9 وکټو په داسې حال کې مات کړ چې 14 توپونه یا بالونه ورته پاتې وو. بلې خوا د زیمبابوې او پاکستان ترمنځ مسابقه روانه ده. 28 اوور او 2 توپونه وشتل شوي دي. البته 28 اوور پوره شوی او د 29 هم 2 توپونه کارول شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې 102 منډې کړي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. د دې لوبې حال به هم د خبرونې په جریان کې درکړو. راوښو لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ورستیو طبي پیښو له قربانیانو سره د مرستې او د اوښتو زیانونو د جبران لپاره پر نړیوالو د مرستې شاخ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته په وینا کې ورستۍ طبي پیښې یوه انساني غمیزه وبلله، خو د نورو احتمالي پیښو یادونه هم وکړه. په دیاره نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په افغانستان کې وروستۍ اورښتونو او برف کوچونو دومره لوی ستونزې رامنځته کړې چې زیانونه یې د نړیوالو منسجمو همکاریو پرته نسي جبرانېدلی. دا خبره ولسمشر اشرف غنی پرون ناوخته ملت ته په خپله وینا کې وکړه. اشرف غنی د دغو طبیعي پیښو تلفاتو ته په اشاره دا یوه انساني فاجعه وبلله.
تقریبا 216 افغانان شهیدان شوي، تر 143 زیاد تپیان شوي، او شاوخوا 1248 کورونه وران شوي دي. د خلکو باغونه او کروندې نیب شوي دي، او دا یو انساني فاجعه ده.
ولسمشر زیاته کړه اوس مهال د افغانستان په 19 ولایتونو کې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله زیان رسېدلی، خو دی د نور ورته پیښو احتمال ته هم اشاره کوي.
په هیواد کې 19 ولایتونه ته په دې حوادثو کې تاوان رسېدلی، او زموږ اټکلونه ښیي چې زموږ وطنوال اوس هم له خطر سره مخامخ دي.
د چارواکو په خبره په دې پیښو کې تر ټولو ډیر زیان د پنجشیر ولایت ته رسېدلی دی. ولسمشر په خپله وینا کې وویل چې د جمعې په ورځ د امنیتي او اضطراري غونډې وروسته پنجشیر ته تللی او د پیښو له قربانیانو سره یې ولیدل. ولسمشر وایي د دغو پیښو له کبله یې ایران ته خپل رسمي سفر وځنډاوه تر څو په دې وضعیت کې د خپلو خلکو تر څنګ واوسي او د مرستې چارې تنظیم کړي. ولسمشر اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د رامنځته شویو ستونزو د هواري لپاره باید یو صندوق جوړ سي تر څو خلک او هم کورني سوداګر وکولای سي د دې زیانونو په جبران کې مرسته وکړي. نوموړي په دې برخه کې د نړیوالو مرستو اړتیا ته په اشاره وویل چې د بهرنیو مرستو لپاره به هم یو صندوق جوړ سي.
په عین حال کې به د بین‌المللي مرستو یو صندوق جوړ کړو. خسارات دومره زیات دي چې جبران یې په تیره بیا د انکشاف برخه کې یوازې د حکومت د وس خبره نه ده. موږ د ارزیابي په حال کې یو چې د خساراتو وسط په دقیق ډول بین‌المللي ټولنې ته وړاندې کړو. خو بیا هم غواړم تاکید وکړم چې له بین‌المللي مرستو پرته د تاواني شویو سیمو دوباره توسعه به ګرانه وي.
اشرف غنی وویل د افغانستان 60% خلک د فقر له سرې کرښې لاندې ژوند کوي، او دا ډول طبیعي حوادث لا نورې بدمرغۍ رامنځته کولای سي. په واوره کې د ایسار سویو کلیو د فرعي لارو د تړل کېدو له کبله دولت هڅه کوي چې لومړنۍ مرستې د هوا له لارې د پنجشیر مختلفو سیمو ته ورسوي، خو سیمه ییز مسؤلین وایي کلیو ته د خوراکي موادو د بستو غورځول ډېر اغېزمن نه دي، او تر څو چې لارې خلاصې نه سي د دوی مرستې به محدودې پاتې سي. ولسمشر ویل اړوندو ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې لازم اقدامات وکړي.
تاسې زموږ اخلاق آزادۍ رادیو څخه اورئ. لس بجې او 14 دقیقې دي. د ازاري رادیو خبرونه د سهار په 2 بجه پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په عالی مؤسسو کې د تعلیم د کیفیت د لوړولو په مقصد د یو ملي ستراتیژي طرحه بشپړه کړې ده. د دې وزارت سرپرست محمد عثمان بابری پرون د یو څېړنی سیمینار په مهال وویل چې د دې پلان په جوړېدو سره به د زده کړو کیفیت په دې سیمینار کې یو شمېر بهرني متخصصان هم بلل شوي وو چې د دې پلان له جوړېدو هرکلی وکړ. په دې اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د لوړو زده کړو د کیفیت د لوړولو په هدف په ډېر شر یو ملي او ستراتیژیک پلان معرفي کړي. د همدې مقصد لپاره د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې د پوهنې د متخصصینو په ګډون یو دوه ورځنی سیمینار جوړ شو. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست محمد عثمان بابوري هیله وښوده چې د دې پلان پلي کېدل به د لوړو زده کړو په بهیر کې پرتی ستونزې هوارې کړي.
انوس مو میبینیم چې په تمامه تلاشای ما
اوس هم موږ وینو چې لډیرو حسو سره سره بیا هم وروسته پاتې یو. د پوهنی پلان په اساس ټاکل شوی و چې سکل زمونږ د خویندو شمیر د لوړو زده کړو په برخه کې 15% ته ورسیږي، خو موږ لا هم 40% یو. موږ باید بیلابیل لارې ولټوو تر څو دغه ستونزو ته د حل لار پیدا شي. زموږ خصوصي مؤسسې زیاتې شوې دي، یو شمېر متاسفانه چې ښه کیفیت نه لري، او دا هم منو چې موږ نه یو توانېدلی چې تر اوسه له دغو خصوصي مؤسسو څخه څارنه وکړو.
نوموړي وویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره د لوړو زده کړو تعلیمي پلان په یو کال کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو په هڅو جوړ او وس محالی د پلی کېدو په لارو چارو خبري کیږي. په دې ورکشاپ کې یو شمېر بهرنیو متخصصینو هم د دې پلان جوړېدل مهم وګڼل او وویل چې باید عملی شي. ډاکټر فرید هیوارد هم یو له دغو متخصصینو دی چې د دې ستراتیژیک پلان د جوړېدو په اړه وایي.
هغه مسله چې د دې سبب سوې څو د لوړو زده کړو وزارت ستراتیژیک پلان کامیاب سي، لومړی همکاري چې تاسو یې ونی چې دا یو مشورتي پروسه وه چې په هغه کې شوونکي د پوهنتونونو رئیسان د لوړو زده کړو وزارت ادارو په ګډه په دې اړه مشوره وکړه او په دې وتوانېدل چې یو کامیاب پلان جوړ کړي.
خو په دې سیمینار کې د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د پلان پلي کولو ته د بودیجې خبرې هم وکړې او له دولت او بهرنیو مؤسسو څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې د دوی سره مرسته وکړي. سره له دې چې د هیواد د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د تعلیم د کیفیت د ښه والي لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي، خو بیا هم ښوونکي او محصلان وایي چې د دوی په نصاب کې ستونزې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان بسیم د تاسو ته لښمیرې لاري یو شمیر اړوندونکو پیغامونه لیکلې دي. په دغه پیغامونو کې محمد جبرائیل ویل دي چې آیا د سالنګ لار پرانستل شوی او کنه ده. بل اړوندونکو چې نومونه دي لیکلای ویل دي چې د حکومت دا خبره د منلو نه ده چې وای ورستي واوري په اتیا کلونو کې بي ساري و. حکومت باید تل د داسې پیښو په وړاندې آماده اوسي. له پکتیکا څخه عنایت الله لیکلی دي چې آیا د سالنګ لاره پرانستل شوې ده او کنه ده شوې. مخکې هم بل اوریدونکي دا پوښتنه کړې وه. سیمې کې د ازاري رادیو خبریال احمد هنایش د ټلیفون له لارې را سره دی. هنایش به تاسو ته ووایي چې لاره پرانستل شوې او کنه ده. هنایش صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د سالنګ لار لا هم بند ده که پرانستل شوې؟
سلام علیکم. او تیر مهم رئیس د سالنګ سرونر خلاص شوه ده او هیڅ کوم ستونزې پکې نشته. او چارواکو وایي چې ډیره هڅه کړې چې دا شرایع سرونر مسؤلیت لري او مسافرین به غمه وسی.
یعنی اوس د مسافر موټر تګ راتګ کولای شي؟
کاملا همداسې ده. او دقیقا هم چې همدارنګه چې تاسو وویل هیڅ کوم مشکل ستونزه نشته پکې او کولای شي چې مسافرین تګ راتګ
وکړي. هوا څنګه ده؟ آیا لا هم واوره وري؟ ځکه چې مخکې مشتری واوریدونکي له غوربند ټلیفون وکړو، غوربند هم له سالنګ ډیر لري نه دی، وایي هلته لا هم واوره وري. په سالنګونو کې وضعیت څنګه دی؟
په سالنګونو کې د جلی وضعیت همیشه داسې ده چې پیشونی کې راي ډیر مشکله ده، خو اوس اوریده مګر دومره سخت واورې نه واریږي په دې خاطر مسافرین هم تر اوسه کوم ستونزه مخامخ شوی نه ده.
آیا د برف کوچ د بیا راتلو خطر شته؟
ځکه چې همدا موسم وخت چې دی ډېره ستونزه شته او خطر موجود دی، خو مګر په دې خاطر چې واوره تازه نه ده بارېږي دی او په دې خاطر ستونزه هم نشته او نگرانی اندېښنه هم پکې موجود نه ده.
ډېره زیاته مننه احمد حنایشو چې ویلې د سالنګ لاره چې له تیرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې واورو او برف کوچچونو له کبله بنده شوې وه، اوس د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د افغانستان د شمال او جنوب ترمنځ یوازینۍ لاره همدا سالنګ ده چې موټر او خلک پې کولی شي تګ راتګ وکړي. د انتخاباتي چارو څارونکي بنسټونه خبرداري ورکوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسون په جوړولو کې کورنۍ او بهرنۍ مداخله انتخاباتي پروسه له ستونزو سره مخامخولی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
که څه هم افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون جوړېدل یوازې د جمهور رئیس فرمان ته پاتې دي، خو د انتخاباتي چارو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې د دې کمیسیون ځنډېدلو اندېښمن کړي دي. ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې ځینې افراد غواړي چې دا کمیسیون جوړ نشي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د حکومت د چارواکو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی او په دې برخه کې لاسوهنې عمده ستونزې دي او که له منځه لاړې نه شي د هېواد انتخاباتي چارې به له ستونزو سره مخ شي.
بازیگرایی که تلاش میکنن کار استاد بگیره پیامدهای منفی متاسفانه داره.
هغه لوبغاړي چې هڅه کوي کوم کار وسی له بعد مرغه منفی پایلې به ولري. که په دې باندې دا کمیسون جوړ هم سي ممکن د وخت د کموالي له امله ونتوانیږي چې لازم اصلاحات رامنځته کړي. که انتخابات په دې باندې وسی شفاف او عادلانه بنوي او پر دیموکراسي به مو یولي گزاروي.
دا اندېښنې ځکه پیدا شوې چې د دې هېواد په تیرو انتخاباتو کې سرغړونو او درغلیو یو لړ ستونزې پېښې کړې وې. د دې بنسټ مسؤلین دا هم وایي چې که د هېواد انتخاباتي نظام اصلاح نشي د ولسي جرګې راروان انتخابات به هم شفاف او بې ستونزو نه وي. په عین وخت کې د اجرایي رئیس د ویاند مرستیال جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح د کمیسیون پر جوړولو جمهور رئیس او اجرایي رئیس موافقې ته رسیدلي، خو د یاد کمیسیون د غړو په شمیر او د کمیسیون په کاري موده اوس هم خبرې روانې دي.
جمهور رئیس او اجرایه رئیس هم په دې ارتباط بحثونه سره کړي دي. یوازې یوه یا دوې مسلې دي چې پاتې دي، هغه د کمیسیون د غړو تعداد دی چې د نهو څخه تر اوولسو اوسېږي، او بله مسله دا ده چې کمیسیون د کار وخت دی چې د څومره مودې لپاره باید کمیسیون کار وکړي. او دواړو طرفینو اجرایه رئیس او جمهور رئیس پر دې باندې لاسلیک کړی دی چې انتخاباتو کمیسیون باید ایجاد.
تیرونه د اجرایی ریاست چارواکو ویلی و چې تر دو ورځو پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون جوړ شي. چارواکو دا هم ویلی و چې درې غړي به د جمهور رئیس، درې به د اجرایی رئیس او درې نور به د مدني ټولنې لخوا وټاکل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس آزادی رادیو اورئ. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره د رئیس خدایداد اعدامولو او د سولې د بهیر په اړه راټوکېدلو هڅو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې رئیس خدایداد ولاړ خو ګڼې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. ورځپاڼه په مطلب کې لیکلي چې رئیس خدایداد په کابل او ولایتونو کې د غلو او انسان تښتونکو د څو شبکو مشري کوله. ورځپاڼه لیکلي رئیس خدایداد اعدام شو خو دا پوښتنې بې ځوابه پاتې دي چې د خدایداد نور ملګری څوک وو، څنګه یې دومره لوی جرمونه کول، له حکومت او هیواد بهر یې ملګری څوک وو. سرنوشت د رئیس خدایداد د مور هغې لیک ته اشاره کړې چې ولسمشر ته یې لیکلی او ورته یې ویلي چې له رئیس خدایداد سره لوړ پوړي دولتي چارواکي هم شریک دي. هیواد دولتی ورځپاڼه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلی چې د غلو یو خطرناک مشر رئیس خدایداد اعدام شو. ورځپاڼه په دې مطلب کې د ملي امنیت د یوې خبرپاڼې په حواله لیکلی چې رئیس خدایداد پرون له غرمې مخکې په سرخی پله زندان کې اعدام شو او محاکمه یې په 13 جنوري میاشت کې بشپړه شوه. هیواد لیکلی چې د رئیس خدایداد یو همکار په 40 کاله بند او درې نور همکاران په 2 کلونو بند محکوم شوی دی. محور خپلواکي ورځپاڼه بیا د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلی چې د سولې نوي فرصتونه، خنډونه او مخالفتونه. د مطلب لیکوال وایي چې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو مخالفینو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پایل ته هیلې او تمې زیاتې شوې. خو د لیکوال په باور داسې بریښي چې دا خبرې به ډېر وخت ونیسي او د بند دروازو تر شا به وشي. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غني له اقداماتو ښکاري چې سوله ورته ارزښت لري، او د ولسمشر دا خبرې رانقل کړې چې د پخوا په پرتله اوس سولې ته زمینه برابره شوې ده. ویسا خپلواکي ورځپاڼه بیا د سولې په اړه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې او جګړې ګډې هیلې او اندېښنې. ورځپاڼه د اشرف غني په حواله لیکلي چې د پاکستان اخلاص طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي دي. ویسا ویلي چې د ولس ستر ارمان د جګړې ختمېدل دي، او ښایي هغه کسان هم له جګړې ستړي وي چې جګړه یې پیل کړې، او وایي به چې د وژنو او ماتمونو لړۍ آخر تر کومه.
پژواک خبری آژانسوایی یوه سروې کړې چې وګوري څومره کسان د سولې له وروستیو هڅو سره لیوالتیا ښیي. د دغه خبری آژانس د مسؤول دانش کډوخیل په وینا، سروې د کابل په شمول د افغانستان په 24 ولایتونو کې د شاوخوا 100 کسانو سره شوې ده. د ښاغلي کډوخیل په وینا، ډیرو کسانو د سولې له وروستیو هڅو مشروط ملاتړ څرګند کړی دی. اجمل توربان له شاغلی کډوخیل سره مرکه کړې او په سر کې د دې سروې د جزئیاتو په اړه پوښتلې دي. شاغلی دانشوی:
پژواک خبری آژان شاوخوا د 100 کسانو نه یو نظر پوښتنه کړې وه. موږ دغه 24 ولایتونو کې د کابل په شمول له ښځو سره د 13 کسانو نه پورته چې کوم عمرونه وو له هغوی سره خبرې کړې، تر څو معلومه شي چې د دوی لیوالتیا د سولې په اړه څومره ده. هغوی دغه وروستیو هڅو ته لیواله وو، او دا یې غوښتل چې د طالبانو سره چې دا کومې خبرې روانې دي دوی یو ډول مشروط ملاتړ کوي، یعنی له شرطونو سره ملاتړ کوي، تر څو د افغانستان هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 14 کلونو کې دي هغه باید په داسې شکل له لاسه ورنه کړی شي تر څو هر څه د سولې قرباني شي. موږ 100 کسانو سره چې کومې خبرې کړې وې یوازې شل داسې وو چې هغوی د سولې له خبرو سره مخالفت څرګند کړی وو.
بله جناب دانش، که دغه سروې د ترنګوالي په اړه معلومات راکړي چې مثلا څنګه مخامخ مرکه شوې دي، د تلیفون په لارې شوې دي؟
دا خبرې د افغانستان د خلکو سره مخامخ شوي، یعنی په ټلیفون هم نه دي شوي. دې کې شک نشته چې موږ به په دې نه یو توانېدلې چې د افغانستان د مختلفو قشرونو ټولو سره دې خبرې وکړو، اما پژواک چې د خپلو دغه ډول نظر پوښتنو لپاره کوم میکانیزم لري هغه کې دوی ډېر کوشش کوي چې د ژوند له هرې طبقې خلکو نه کاغه حکومتي مامورین یې کاغه کاروبار نه لري کاغه د تعلیمي سطح یې موږ په نظر کې نیسو او عمرونه یې په نظر کې نیسو. موږ تر ډېره حده پورې هڅه کوو تر څو دا معلومه کړو چې اکثریت دغه ډول بهیرونو ته په کومه سترګه ګوري.
د پژوا خبری آژانس مسول شاغله دانشکړو خېلو چې لاسالې رادیو څخه تاسو مرکه اوریدل. د کرکټ په نړیوال جام کې په ای گروپ کې سریلانکا انګلستان ته په 9 وکټو 14 توپونو ماتې ورکړه. په بی گروپ کې د پاکستان او زیمبابوې مسابقه روانه ده. پاکستان تر اوسه پورې د درو لوبغاړو د سازیدو په بدل کې په 22 اوور کې 122 بندې کړې دي. که د بی گروپ چې افغانستان هم پکې شامل دی لست وګورو، نو تر اوسه پورې نیوزیلند 4 لوبې کړي، 8 امتیاز لري. سریلانکا هم 4 لوبې کړي، 6 امتیاز. بنگلاديش 3 لوبې کړي دي، 3 امتیاز لري. استرالیا درې لوبي کړې دي او درې امتیاز لري. افغانستان هم درې لوبي کړې دي، دوه امتیاز لري. انګلند څلور لوبي کړې دي، دوه امتیاز لري. او سکاټلند چې درې لوبي کړې دي، هیڅ امتیاز نه لري. د چهارشنبه په ورځ باید افغانستان او استرالیا ترمنځ مسابقه وي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او دغه راز د ژوند رنگونه. د مخکښو شزو لړۍ هم د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې لرو. کوشش کوو چې د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې هم د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو حال درکړو، خو په ځانګړي ډول به د چهارشنبه په ورځ چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ په استرالیا کې د کرکټ مسابقه ده، د دې حال به له همغه ځایه د ازادي رادیو د خبریال له خولې واوري. اوس چې د خبرونې نیمایي برخه رسیدلی، یعنی لس بجې او دیرش دقیقې دي، ستاسو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راګرځوم چې مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه هیواد کې د روسي ورښتونو په نتیجه کې د اوختو تلفاتو لکبل ایران ته خپل رسمي سفر وزندو. نموړی ویل په دې حساس وخت کې زغواړم د خپل خلکو ترڅنګ اوسم. یو کیس په هرات کې د خپل میرمنې او دوه ماشومانو سرونه پرې کړی او بیا یې په خپل کور کې ځان زندۍ کړی دی. د هرات ولایت د جنایي جرایم سره د مبارزې رئیس ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون ماښام د هرات د اتمې ناحیې په مربوطاتو کې شوې ده. د نورستان سرپرست ولی وایي چې دغه ولایت مرکز او نور ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د واورې ښویېدو له امله تړل شوې دي. حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان خلک تګ راتګ نشي کولی او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کورد ملیشو مشر عبدالله اوجلان چې په ترکیه کې بندي دی، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د خپلو وسلو د ایښودلو په اړه یوه تاریخي پریکړه وکړي. د اوکرين ولسمشر پیترو پوریشنکو وایي چې د روسي مخالف سیاست مدار او د کرملن منتقد بوریس نیمسوف لدی کابل وشل شوی چې ټاکل شوی و د اوکرين د خدیس په جګړو کې د مسکو د مداخله په اړه ځینې شواهد ښکاره کړي. د اوکرين په اوسوي په تیرو څو ساعتونو کې دغه هیواد په خدیس کې یو خبريال وشل شوی او درې سرتیری ټپیان شوی دي. او ټاکل شوی نن په تاجکستان کې پارلماني انتخابات وشي. دغه هیواد انتخاباتي مسولین وایي له اتو سیاسي ډلو څخه د 288 کاندیدانو نومونه راجستر کړي دي. دوی به د پارلمان د ولسي جرګې یا مجلس نمائندگان د درې شپې ته څوکۍ لپاره سیالي وکړي.
د خوست تنوی ورسوالۍ اوسیدونکو له حکومت د هغې سیمې د خلکو لپاره د اوبو د برابرولو او د شونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا ځایي چارواکي د تنوی د اوسیدونکو اړتیاوي او غوښتنې په ځای بولي او وایي چې د دې اړتیاو د ترسره کولو لپاره له مرکزي حکومت مرسته غواړي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د تنهی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دې ولسوالۍ په ډېرې سیمو کې خلک د څښاک او ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه نه لري. دوی له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د کرنې د پرمختیا او د خلکو د دې اساسي ستونزو په لرې کولو کې مرسته وکړي. د تنهی ولسوال جاوید جوشان آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د څښاک او ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه او د شلو ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو اساسي غوښتنې دي.
اساسي بنیادي مشکل په تنهی ولسوالۍ کې د اوبو مشکل دی چې یو د نریزي بند او دویم د ترخیلو د سنکیو د ورژلې بند دا موږ ته منظور شي. د تنوع اساسي بنیادی مشکل به ټول حل شي. او دویم د ماری په برخه کې شل مقاطع تعمیرونه نه لري. اشاګردان هم دغه سیناست.
قومي مشر دمساس تنوع هم وایي که د اوبو یاد بندونه وتړل شي، نه یوازې د ځمکو د خړوبولو او څښاک ګټه به ځینې پورته کیږي، بلکې زرګونه کورنۍ به ورڅخه د برېښنا استفاده هم وکړي.
سوال کوم چې موږ د نریز ډیم دی دولت کار ډېر ښه کېږي، دا منطقه به ټوله خړوبه شي.
د تڼۍ یو بل تن قومي مشر او د خوست ولایتي شورا پخوانی رئیس سید کریم خان خاکسار هم یاد ستونزې ډېرې مهمې یادوي.
تڼۍ ولسوالۍ ډېره د امن ولسوالۍ ده، دلته ضرورت چې دی خاصتا د مکتبونو ته ضرورت دی، بعضې صنعتي دولونو ته ضرورت دی، بله د چښې اوبه ته ضرورت دی چې باید دولت دې ته توجه.
خوست سرپرست والي عبدالجبار نعیمي د تڼیو د سیمې د اوسېدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای ګڼي او زیاتوي چې د دې خلکو غوښتنې به مرکزي حکومت ته انتقال کړي تر څو د تڼیو اوسېدونکو ته د اوبو په برخه کې یو شمېر لویې او وړې پروژې تطبیق شي.
دلته د اوبو بندونه چې ډېر مهم اساسي رول لوبوي، دا به انشاءالله موږ خپل اړوندو مقاماتو انتقالوو او په دې برخه کې موږ ټول تلاش کوو چې په دې ځای کې دي هم هغه کوچنی او غټ پروژې ټول پر اصل کې پلان کونی ولسی تر څو د تڼۍ د خلکو هغه اساسي غوښتنو ته مثبت جواب وي.
د یادونې وړ ده تڼۍ د خوست سوای لوري ته شمالي وزیرستان سره په پوله پراته امن لرونکې سیمه ده چې د سوري د ولسوالۍ په نوم نومول شوې ده. د دې ولسوالۍ ډېری ځمکې للمي دي او د دښتو ډېره برخه د اوبو د نشتون له کبله شاړه ده.
ستاسو له پیغامونو نه
موږ د خاص روزګان په ولسوالۍ کې هیڅ د معارفو وظیفه نه اجرا کیږي، ځکه چې زموږ مکتبونه کوم د حکومت په سیمه کې او د قدرت په سیمه کې چې قائم دي هغو ته معلمان په جمعه کې راتګ نه کوي، او بیا پردا سربیره چې کوم وخت راسي نظم او تنظیم یې برابر نه دی. زموږ مکتبیان په کوڅو کې په شلو کې په لوبو په پاتو پاتو کارو باندې اخته وي او هیڅ داسې نظم نه لري چې یادی ته درس ورکول سي، یادی ته ښه تعلیم ورکول سي.
زه محمد ولی دولتزای د ننګرهار ولایت د غوشي ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ د ګلولو وړلو پوسټونه د افغانۍ د پاکستان ملیشي درې نیم سوه درې سوه ګډي اړولي دي سره له دوو کسو شپنه سره او زمونږ هغه هیڅوک نه اوري. زما محمد اشرف غني احمد زینه دا غوښتنه ده چې زمونږ غندې زر په زودي سره ووځي. وسلام.
د ژوند رنګونه
اول نوم را ته واخلې.
زه یار محمد پاک جبار د ولسوالۍ د چک کړي د کلی یم.
ښه، او څه کوي؟
د بازار کې د کراچۍ کې د امریکایي سامانونه خرڅو.
څنګه امریکایي کوم نه راوړی؟
دا موږ خپل د منډي نه راوړو، اصلا چینایي دی خو موږ د منډي راوړو او دلته خرڅو د امریکایي په نوم خرڅيږي.
څه څه دی پکې کاغه وایي؟
سپرې راځي، اترونه راځي، چاقوګانې او توپانچې او اترونه او قسمه قسم ساتونه بټوې دا شان دی پکې.
توپانچې دا دلته د خطرناکې دي، دا نقلي به وینو.
هو نقلي دا فقط لایتر لري، بل څه نشته پکې.
شي سيګريټ لګاولو؟
د سيګريټ لګاول لای تر دبکه.
نو یعنی دومره غټه ته پنګچه به خولې ته نیسی؟
نه، خلک هم د سدا بډه کوي او بس ته نه خلک رقم رقم استفاده کوي نو په هیګو نه چکه کوي.
که یعنی کله کله به څوک هم د سي شوقي به ګرځوي چې څوک ور باندې وډار کیه؟
وډار کیه، وډار اوله ده پاره ده.
که دلته خو دغه قیلون چې پکې څه کول کیږي هغه هم شته
د قیلون هم شته او چراغ دستی دی او نور د هر شی دی، د سپورتي سامانونه هم پکې شته دي.
تاسو یو ویل دغه تفنګچی چې دی وایي لیټر دی اصلا د سیګریټ لګولو، څوک ډیر اخلي؟ ځوانان بل
ځوانان ډیر اخلي.
نو څه فکر کوي ولی اخلي؟
دا بس زین خلک دا فکر کوي چې موږ په کاسان په وډار کوو.
که اسی چټي په بډوالي؟
اچھا، اسی چټي په بډوالي وي.
که والته برچی هم در سری خیدام خلک اخلي؟
دا برچی خو ځوانان زیاتره اخلي، شوقی مخلی زیاد، زین خلک کرد پاره مخلی خود زیاد زوانان اخلی.
نو چی جنگیشی بیا به پیو بل سرپاکی؟
یار اب دبا فکر وکم چی جنگوشی ده سرپاک نکوی، خود زین خلک سرپام کوی نشی ویستای ده جنگ وقت که ماسی شوق ده پاره آلی.
یا یم د سی خلک دارای اور باندې راو باسیه اوس دی ولا هو هم په گیډه کې او نو ری وهینا کنه. خیر، نقلی خو هغه خو تفنګچی نقلی دی، دا برچی خو اصلی دی. نو کله پولیس نه وای اور باندې؟
نه، چې لګ غټه وی بیا پولیس ازارول تنگول کې خو په دې اندازه وړو کې وړو کې دادا کې د تنگول دون نه کې.
خیر، دا سی کومه خاطره لري چې فرزن جنو کسانو جنگ کړی وی بیا یو بل سی برچی یا تفنګچی راستلی وی تالی دی وی
د سی خاطره لرم دلته دا فرار او کې یو چا جنگ کړ او راغې د مات کراچۍ نه یو چا برچا واغښت او سیمر نکړ. او زور سوارانه خپل برچم ته نه واغست د بده خاطره ور ډیره ما جوز چاکو د ما او برچه د ما چې زپه کې گیر نشو
او دا وای د باروتو کاروباریان چې دی کنه یغه یورس په باروتو کې سوځي نو دا سینې خدای نه خواسته چې تاسو ته توان ورسی
نه نه ان شاء الله
کار سره دی خوشاله ژوند
خدای خدای شکر دا گزاره کیږي
دی ورځ به څو پیدا کوي
دی ورځ د 200 روپۍ پیدا کیږي
ښه نو خوشاله
خوشاله مې
بس زه دی خوشاله لره ډیره مننه
سلامات شو ژوند
مخکخه خزی
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی دا اونۍ ګلالۍ حیدری لمه سره ده دا په هند کې فارمسی ولی ګلالۍ جنې فارمسی مو څنګه انتخاب کړه ولی بل رښتنه
د څه ورته د هم د کورنۍ له خوا څخه مثلا زه تشویق کېدلم چې زه باید تبیر شو وایم او هم څه خپل سره علاقه او ځکه چې زه په ژوندۍ کې هم په ساينسي مضامین کې ډیر شو ما د ژوندۍ څخه د عمومي اول مره فارغه شوم نو ما چې کله د کانکور امتحان ورکې نو ما اول انتخاب شو هغه ته به مالجوي د کابل او دویم انتخاب مې ته به نظامی و درې ورځې ما انتخاب د فارمسي او چې په هغه کار کې د نمرې د فارمسي د کانکور ډېر لوړې وې او د اته هغه نمرې هم ډېر لوړې وې نو کله چې ما دا تصور کوم چې به اتمان تر کامیابی ژمه او په یوه نمره کې او دوه نمره کې زه د تخته فارمسي ته کار کوم چې فارمسي هم ما خپل چوایس او خپل انتخاب مې وکړ شه دې مې نو ځکه کله مې چې هغه په فاکولټي ته لاړه پیدا کړه کابل پاتو ته لاړه بیا درې سلو میاشتې مې هلته هم درس ووایې بیا د هندستان بورسونه دا راغله هلته مثلا ما ورته اپلای وکړ غوښتنه مې ورته وکړه امتحان مې ورته نو قبول شوم
د وی افغان له خاطره په بهر کې ژوند ګران نه دی سي تعلیم کوي
کد امنیتی له هدو وایو یا ډیر شو دی یعنی موږ ډیر مسونه یو ډیر راحت احساس کوو ام په پانتون کې ام مثلا په کور کې چې یو هر شی چې زو مستر ډیر شو راځي کې اصلا مثلا د سیرات نه کتل کې سی یا تاسو شه دی یا فلانه یا څه څنګه چې موږ مشه مثلا ته په خپل کول نه کې زر ما ډیر مثلا ما ما چې سم کوم شي استوي زمو په کول نه کې دی اته مثلا یو وخت څو جدي نه کوي چې د کور نه د باندې ولاړ سي بازار ته یو شی را نیسي مجبور یا خپل د مور سره دی یا مجبور چې خپل د پلاړ یا د ورور یو شاسر بدی ته نه دی تللی ولی د هیواد نه بهر یعنی داسې امنیت د دې په تاسو مسایله سي ودا چې د تعلیم لپاره یا د داسه په چې څوک راځي د احساسونه کې چې یا په ټولنه کې ډېر ښه دی وو چې د داسې مسافرې د کورنۍ بو میادي ردا خبرې د خپل عبادت په دقیق جو د دې ولې چې د امنیت له هاتو وایم یا د ټولنیز کلچر له هاتو وایم نه
ګلالۍ جان حیدری د مخکښو شوزو په پروګرام کې یو نیمځل جنو انجونو مېرمنو ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی نسې کولای چې لری ځای ولاړ شي څو تعلیم وکي ځکه چې کورنۍ قیودات په وځ کوي او کورنۍ هم طبيعي خبره ده چې اندېښنې ورته لري تاسو دوی ته څومره ډاډ ورکولای شي چې چرته یو افغان په بهر کې تعلیم کوي لستونتو سره نه مخامخ شي
زه دا څه څه ته درته وکولای شم کدی مثلا په افغانستان کې هر پانتو ته ولاړ شي هاته شاید ډېر مشکلات وسنه سره مخ شي هاته دوی چې مثلا ما بازار ته وتی د سټون سره مخ دي دوی په یوه دنه څه وتلای دي خپلوار کړ شي دوی چې مثلا د سټون سره مخ دي په یوه دنه څه وتلای کې دا چې مثلا په لار کې وڅو کې ورته وای کې دا چې مثلا په کومه کې چې دوی هغه موټر باندې ورته وڅو چې اته وای کې دا چې مثلا په هغه خپل پانتو کې چې د خپل سفای یا هر هدا هر لحظه مثلا کې دا چې دوی وځول شي ولی ما د هوان بهر یعنی شړای د سم ساتي امنیت دومره شته او د شوت له حقوق لپاره دومره کار شوی دی چې مثلا یو شته کولای شي په تنها سره کاځي کې جواز جنو ژوند کې به دي چې مثلا کم یا د کورنۍ څوک وړي وسره ووسی یا هم یا ورور یا محرم یا څوک سره ووسی ولې چې دته د دې احساس ساتنه نه درک کړی چې مثلا ته مسؤل نه یې چې مثلا په امن کې نه ډیر امنیت ډیر مثلا په اخلاص او شې صداقت سره خلک به خود سره کوي احترام درته لري او هر څه چې ولر مثلا په ډیر اساني سره اړیږي د دې چې مثلا د شو د لپاره تخمیر یې ډیر وو
په افغانستان کې اکثر انجونی غواړي چې طب ولولي او یا معلمي وکړي تاسو هم په خپل خبرو کې ویل چې زرمو سي طب ولولي یا اوس فارمسي ولولي الاتي څه دی ولي نور رښتینه انتخاب وي دان چوني
دا خو په افغانستان کې یو خبره ده چې دوه د کلچر دا بای سي جي سي دي چې دوی ته وایي چې کله چې مثلا په نور رښو کې کار وکړي مثلا یعنی د سیو ذهنیت ورته څه وایي چې دوی شنه معلمي یا مثلا البته په خپل وظایف کې په کار کې په دنده کې ورته ستونزې یا دي یا دوی مثلا په عذاب وو دوی وایي چې مثلا استاد معلم ووسي هغه نو د جون په مکتب کې به معلم ووسي هلته د جون لپاره به یعنی درس ورکوي تدریس به کوي نو دا به خوندي او یا هم که چېرې مثلا یا طب وایي یا ډاکټر ووسي نو دوی وایي چې په هغه روغتون کې به کار کوي او خپل د زنانه مریضانو سره به ووسي دا صرف یوازې د امنیتي لحاظه یا هغه په کلتور کې زموږ په کلتور یا موږ په فرهنګ کې چې داسې ځینې ستونزې ځینې مشکلات د هغه لحاظه ده که نه مثلا ښځه یو نجلۍ کولی شي چې هر رشه وغواړي دوی ووایي په هر رشه کې په ښه توګه دوی کار کولی شي داسې ستونزه نشته یوازې زموږ په ټولنې کې دا ستونزې ډېرې دي نو ځکه دوی ډېر مخه کوي چې ولاړ شي یا طب ووایي یا هم مثلا ولاړ شي معلم
ګلالی جان حیدری لکه څنګه چې تاسو خلکو ته ډاډ ورکو افغان جنو ته ډاډ ورکو چې که په بهر کې هم یو محصل په یوازې سر تعلیم کوي د امنیت له لحاظه به تر افغانستان هم خوندي وي فکر نه کوي دغه د معلمي او د طب خبره هم همدې ته ورته یوه خبره ده او ورلمه خاصې خلک اټکل کوي چې په نورو رشتو کې به جنې له ستونزو سره مخامخ شي
په افغانستان کې ځوان نظر چې دی که په دې نظر چې یو زنانه په استاتیر شوونکې چې خوندې به یا کچېره مثلا ډاکټر ووسی دا یوازې خو نه داسې نه دی دوی باید زموږ خلک باید په خپله داسې یو فضا رامنځته کړي چې یو زنانه په هر ځای کې په هر رشته کې په هر دنده کې باید خوندې ووسی داسې نه کړي چې موږ مثلا مختص دی یو مسلک څه کوي یا چې معلم څه ته خوندې یا هم مثلا ډاکټر څه ته خوندې یعنی د دې ته هم مثلا د ټولنه داسې یو ذهنیت پیدا کړي چې باید دغه معلم او ډاکټر ته احترام وشي هغه نور ته د احترام نه کوي یا دغه معلم د ډاکټر دی خوندې وساتل شي نور دی خوندې ونه ساتل شي زمان نظر زه داسې فکر کوم چې یو ښځه یا یو جدي چې غواړي هر کوم رشته چې غواړي ووایي او وسعر عقل لري وایي پوهېږي چې زه دا لوستای سم او په ما کې د استعداد سره هغه مخ ته ولاړ شي یوازنې که یلا له دا چې مثلا په ټولنه کې دا ذهنیت راځي چې ښځه ته هم یعنی په دې ټولنه کې ځای دی څه باید هم یعنی که څه خور ده بل نفر خور به مور به یا خپل شته او شخصیت ده دې ته بد رناوي و چې دا نه چې مثلا ښځه ټول بس اس نه شي کولای نه تعلیم کولای نه د کونه یو مثلا شي یا دې څه چې په ټولنه کې داستا خو زه فکر کوم چې دا باید هیڅ کله مختص دې ته نه شي که ډاکټر اسولې څه خوندي که استاد او یا هم ښوونکی څه لته خوندي یا دا یو غلط ذهنیت را مې سکه په ټولنې
تاسو خپل سي فارماسي لولې څه هیله لري چې پرالتون کې به په افغانستان کې څه کوي آیا یوازې د فارماسي به بشپړوي او بیا به تر ازي کار وکوي په یو لابراتوار کې او کنه امید مو سره چې څه باید وکړي
اصل کې امید ما دار چې کزموش په هیواد کې یعنی د فارماسي لپاره یا د دوا جوړولو نه فابریکې را مې سي دا به ډیر شي چې زه مثلا من هي یو افغان یو شته زه په هغه فابریکې کې کار کوم د هیواد او ملت لپاره خدمت وکم چې دا یو ډیر غټه بودیجه ته هم اړتیا لري افغانستان کې هم د اوس فکر کوم یو څو محدودې فابریکې دي چې هغه هم ډیر محدود څو کلمه دارو درمل تولیدوي نو ما هله اول دا چې زبنه د خیر سره خلاص سم ولر سم افغانستان ته زده دا پلان دوباره لرم چې زه ماستری لپاره د لاس په خپل فارمسي رشته ماستری وکم د تر دې نه مثلا نور هم زه یو نوې علم یو حالت چې په نړۍ کې نوی را مسته کیږي دا هغه خپل هوا ته راوړم او اته از غواړم چې مثلا ډاکټره هم کوم خلاري وکړي چې د شرایط هماته هم هر افغان کې لته چې د تدلا نور زیاتو تعزلات لپاره هیله لري ورته مسایتي نو اتمان به خپل هیوا ته خپل خلکو ته به خدمت کوم او کوشش کوم چې د خدمت وړ وکړم
ګلالی جان حیدری مننه سه د ازادي رادیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخیست
هیله کوم مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
چا بيزور ځواني مرګ
نه ستاره
نه یو مقصد در نه
ستاره
نه یو مقصد
در نه ستاره نه یو مقصد در نه ستاره نه یو مقصد در نه ستاره نه یو مقصد در نه ستاره نه یو مقصد در نه ستاره نه یو
مقصد در نه ستاره نه
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. نن مو په کابل کې د دوه ورونو یو شریک زیارت ته بیایم. خای تاسو هم ورغلی یاست او یا به مو دغه زیارت نوم اوریدلې وي.
یو راز وا عاشقان وو عارفان وو زاو تو د زړه په کوڅو کې سرګردان وو
عاشقان او عارفان د هغه زیارت نوم دی چې د کابل په زوړ ښار کې موقعیت لري. دغه زیارت شمال خواته شور بازار، جنوب ته شهدای صالحین، ختیځ لور ته د خرابات ترڅنګ یو شمیر نوري کوڅې او لویدیس ته د استوګنی کورونه موجود دي. نسب کېږي چې دغه دوه ورونو له 12 هجری پیړۍ وړاندې ژوند کاوه. په نننې خبرونه کې مو د همدغه زیارت له حال او احوال ز محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل خبرو.
اوریدونکو کله چې تاسو د عاشقانو او عارفانو نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې د عشق او عرفان پورې تړلې اړوندې چارې رانځوريږي او فکر وکوي چې دغه زیارت د عاشق او یا هم د عارف دی. هو دا رښتیا ده. د غزیرات د دوو مسلمانانو ورونو عبدالسامد او خواجه عبدالسلام دی. لبخوا زمانی رئیس یو شمیر د کابل اوسیدونکو د دغه ښار د خوشبختی ساتونکو بولی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی چیرندوی حبیب الله رفی وایي چې د عاشقانو او عارفانو د زیارت په اړه بیلابیل نظریې او روایتونه موجود دي.
دا هم یو فولکلوري کیسه ده، یو فولکلوري روایت دی. ویل کیږي چې د زبیر په نامه یو صحابي مسلمان دی، عربستان نه افغانستان ته راغلی وو او کابل ته را رسیدلی وو. دوه واړه ماشومان یې زامن ورسره وو. د خلق د اسلام په لور رابلل او د وخت پاچا چې پرې خبر شو دی وغوښتو. بالاخره د تحقیقاتو لاندې ونیو او پوښتنې یې ترې وکړې. په پای کې ده ته وویل چې ستا دین که حق وي نو زه باید ځان ته معلومه کړم. زبردست ماشومان په ور کې واچوم که دوی بیرته خدای ژوندي کړي بیا زه ستا دین منم. د چورت وا چې څه به کېږي بالاخره په خدای تکیه وکړه وي بالکل زه دا شرط منم. هماغه و چې د وخت پاچا خلک را وغوښتل، اور یې بل کړ او بالاخره دا ماشومان یې دې اور ته واچول. لیکن څه وخت وروسته د اور ژوندي را ووتل او ګلونه ورسره وو. دا یې پاچا ته وړاندې کړل. پاچا چون وعده کړې وه چې څه به د دې معجزې د لیدلو نه وروسته مسلمانېږم. هماغه و چې پاچا مسلمان شو او دوی ژوندي پاتې شول. بالاخره کله چې دلته خاک شول خلکو د دوی نوم عاشقان عارفان، یعنې په خدای داسې مین و چې د اور نه وویرېدل. هغه یې نوم پکې ښود. تر اوسه پورې دې زیارت ته خلک درناوی لري او ورځي.
استاد، دغه زیارت ته چې اوس خلک ورځي په کم مراد ورځي؟ څه غواړي چلته ځي؟
زیارتونه خو تاسو پوهیږي چې په اسلام کې زیارت هیڅ هم نشي کولی. د اسلام له نظره د زیارت د قبر اوسیدونکي چې هر څوک وي، که پیغمبر وي هم، کله چې وفات کیږي بس د ده هر څه ختمیږي. یوازې چې د انسان سره مرسته او کومک کولی شي هغه لوی خدای دی. لیکن زموږ په ټولنه کې دا خرافي هغه موجوده ده چې خلک زیارتونو ته ځي او د زیارتونو نه غوښتنې او خواستونه کوي. نو په همدغې اساس د عاشقانو عارفانو زیارت ته هم خلک راځي او وایي چې دوی معصوم او پاک خلک وو. په دې اساس د دوی په زیارت کې د لوی خدای نه غوښتنې کوي او دوی ته درناوی. لیکن زیارتونو ته تګ او په زیارتونو تکیه کول دا د اسلام د نظره شرک دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو رئیس مهندس عبدالهاد عباسی بیا وایي چې داسې روایت هم شته چې عبدالسمد او عبدالسلام دوه صحابه وو چې د دریم خلیفه حضرت عثمان په وخت کې د اسلام دین د خپرولو لپاره راغلي وو او دلته شهیدان شوي دي. نوموړی د یاد زیارت د جوړښت په اړه وایي:
د عاشقان او عارفانو زیارت او جومات په زاړه ښار کې، یعنی په اول ناحیه کې موقعیت لري او دغه ساختمانونه د مغولو په دوره کې جوړه شوې ده. یعنی ممکن د اورنګزیب په وخت کې جوړ شوي. خو دغه زیارتونه د ډیر نفیس د لرګیو په استفادې سره د ډیر ښکلی تزینات لري، او دغه زیارت خصوصا د عاشقانو زیارت ماڼۍ نوې ده، اما د هغې دهلیز او کوم جومات چې دی هغه تاریخي ده، حدودا دولسمې پیړۍ په آخرو کې جوړ شوی وي. عاشقان د عبدالسلام په نامه باندې یادیږي، او عارفان د عبدالصمد په نامه باندې یادیده، چې دغه دوه شخص او دغه عاشقان و عارفان زیارت د آغا خان د فرهنګي بنیاد مرسته باندې ده ترمیم شوی دی، او موږ سره د تاریخي آثارو په فهرست کې شامل دی.
د عاشقانو او عارفانو د زیارت یو منجاور او یا کلن همایون وایي چې د یاد زیارت لرغونتوب له زرو کلونو اوړي. دی وایي چې دلته دوه مقبرې دي، چې یوه یې د عاشقانو په نوم یادیږي او بله یې د عارفانو په نوم مشهوره ده.
دا
یو مقبره د عبدالسلام او دا بل د عبدالصمد ده. دا خلک اصحابان دي او دوی افغانستان ته ځکه راغلي دي چې دلته خلک مسلمانان کړي. دوی د خواجه عبدالله انصاری لمسیان دي، ځکه ورته عاشقان و عارفان وایي چې په خدای جل جلاله او د هغه پر رسول مین خلکو او دوی پر دین عاشقان. مګر اوس یو شمېر خلک فکر کوي چې دې زیارت کې د هلکانو او جنو د عاشقۍ خبرې کیږي. دا ټول افواهات.
همایون شاه وایي چې عاشقان او عارفان ځانګړي کرامات او برکتونه لري چې په یو شمېر نورو زیارتونو کې نشته. دوی ویل
هر ډول مریضي چې ولري دلته ښه کیږي، بلدا چې په کابل کې به قحطي نه راځي، د وبا ناروغي به هم نه راځي، ځکه دوی یې زمواري کړې ده، او هیڅکله به هم دلته د وبا ناروغي را نه شي، ځکه په نور ملکونو کې که دا ناروغي راغلې ده نو ډېر خلک یې مړه کړي. یو بل برکت چې په دې زیارت کې موجود دی هغه ده هر څومره مسافر چې دلته راشي او هر څومره وخت تیر کړي دلته نه هر نه پاتې کیږي، ټولو ته ډوډۍ رسیږي. هغه که په هر وخت زیارت د چهارشنبې او جمعې په ورځو ډېر خلک راځي، بلدا چې دلته ډېری وخت ناتخواني هم کیږي. د جمعې په ورځ باندې دلته یوه ډېره لویه جمع هم وي.
د همایون شاه په وینا چې دې زیارت ته ګڼې ښځې او سړي د نظر منلو لپاره راځي او مختلف خوراکونه د الله د رضا لپاره پخوي. دی وایي چې د ګڼو بېوسو او بې کسو خېټه همدلته مړیږي.
پخوا زموږ لنګر او اشپزخانه خلاصه وه، مګر اوس بنده شوې ده، او اکثره خلک له ځانو سره خپل سامانونه راوړي، دلته خوراکونه پخوي او نورو ته ورکوي. په اوس وخت کې خو خوروا، شوله او دغه شان نور خوراکونه ډېر پخېږي. همدارنګه که چیرې د زیارت کوم ځای تخریب شي، نو موږ د تاریخي ابداتو له ریاست اجازه اخلو او د چندې په پیسو یې بیرته ترمیموو.
اتیا کلنه مغول چې د عاشقانو او عارفانو زیارت ته د دعا لپاره راغلی وایي چې هر څومره ناروغ شي دلته ښه کیږي. نوموړی وویل
ډېره مریض یم که اولله مې داسې قیته ده شل شپېس اوس راغلم، مالک خدای جان فلک درد مې کنداس دغه مشکل راغلی.
دا اول جلې چې راغلی که مخکې هم راغلی وي؟
نه وخت هم راغلی، ما هر وخت راځم دغلته بندونه مې دي، مور مې خدای بخي پیرانی وو او دلته غی اولاد نه کېدم ورکېده، بیا دغه جای نه که بندونه واخیسته د خدای منګه سالو خوندي و او درې ورورونه.
که داسې راته وایې چې کله هلته راسې دعا کوې کنه، څومره ته ښه کېږي، څومره ښه تاثیر کوي در باندې؟
و ښه تاثیر کوي.
مثلا څه رقم
داسې تاثیر کوي که زړه مې لږ روښانه شي؟
بیا چا سره راځي دلته؟
دغه نجونو کې دي کله که زمن مې هغه ده خورام دغه غریب کاره ده او یو دې پلار دی او شاخه بري او هغه کوي اوس هغه غریب کار ته لادم دغه نجونو کې سره راغلم، مالې ضعیفه سیمې مې دي چېرته هغه نه کړي.
څومره د دې زیارت په هکله ته پوهېږي؟ که راته وایې څومره معلومات لري؟
معلومات په دې لرمه که هر څومره مریض یمه که دلته راغلم خدای پاک او دغه کې لږ ځان مستواده کې لږ روښانه سومه، سر مې ګنګسیال لري ورو کسي کې مې شاله دي لږ ښه سومه، بیا راځم دغلته یو دوه رقم نفل د خدای په نامه او د دې زیارت په اوراکوم او بیا ځم.
نظر چې هم دلته راوړي مثلا الوا پخی راوړي
دلته به کومه وطن کې کومه بیا جومات ته رالیږم یا کورو ته ورکوم او دلته مې نه دي راوړي.
نورې ښځې څه شی راوړي؟
نورې ښځې خو خدا وز نو څوک به ډوډۍ راوړي، څوک د تا خبر الوا کوي، څوک هر شی یو شی کوي، هغه شی او هغه ده کوي که څوک دلته رانولي ما خپل کورو کې کوي د خدای په نامه ورکوي.
ته خپل او خپل کور کې څه پخی؟ کوم شیان پخی؟
دغه الوا کومه یا طبیعي ډوډۍ کومه یا لږ به چلپاکې کوم د خدای په نامه کورو ته جوماته به ورکړم.
تاسو د کور نورې ښځې هم دلته راځي؟
و غون راځي، ګندې مې څلور ګندې مې دي غون بندونه دلته دي راځي که مریضان سي عیل مریض سي راولي وم هغه سي چهارشنبې په ورځ راځي، سه شنبې په ورځ، هر وخت کې موږ برابر سي، ورځ ورځ د خدای پاک ده. هذا ورجي
قلت تراسي بيت رقم دواوي
دواوي انت خدا واحد فوق ده بيدار ديك خدا دا شفاور كي هر مون مسلمان كي هر مشكل رياساني كي ها دوا كوما قران شريف ده چپوما
قلت تراسي بيوازي زانت دوا كي كي قران نور غلطا
نا غون مسلمان هذا غون جمله اسلام واي خدا مشكل اساني جمله مون مسلمان كلمه قوي محمد رسول الله رضوا
دغه زیارت ته هر ورځ په لسګونو ښځې افسړي راځي خو ټولو ته خوراک څښاک هم رسي. د کابل اوسېدونکی حکیم شاه وایي چې دغه زیارت ته وړاندې هم یوه چهارشنبې راغلی و او دی به هڅه کوي چې درې چهارشنبې راشي تر څو یې لور له پیریانو خلاصه شي.
دا لور مې ده د اول مونږ چې ملایم ته چې لاړو او ملایم صاحب کتابوچه ولیده ویل زه دوی سبیان لري په همدغه شپانو عرفان ته لاړ شه خدای مهربان سي دې ته شفا ورکړي. والا وصف فعلا بیخی خده اصلا زیارت دست و عرص و چهر مسلمان چه زیارت راسی بچه اول خدای نه تخوضا مثلا تمانا رزو و لریست شفه
بیا و رز و مونگستری لده دوم را دیر و خلکو لس پلس دو و بوری
خوګو دوستانو د تورت په هیواد کې بیلابیل زیارتونه شته چې عقیدتمندان ډیر او هر ورځ ورته په سلګونه ناروغان راځي. نننې خبرونه مو هم دلته تمامېږي. کوم رادیو ته لیکونه راسول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تربیا خېچاري